افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. پر روان یو سات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. نن سیشن بده د خبرګولی یا جوزات څلورشتمه د جون میاشتې 14مه پیل له خبرونو کېږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه او 40 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نشترو او زنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یوه قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا 30 ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقی وګړي چې له 45 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 5 تورونو له ډلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بروړون کیسي 12 ډوله الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان ستیپانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکي امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پر اوسه ښکال د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه 2 کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. وایي چیرته چې هنر وی الته امن وی او چیرته چې امن وی الته هنر وی. هنر او فرهنګ د وی ټولنې لپاره مهم بلل کیږي. په همدې خاطر نن موږ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ځوانان څومره په فرهنګي او هنري فعالیتونو کې برخه اخلي او په دې فعالیتونو کې ونډه اخیستلې څومره ژوند او فکر بدلولای شي. د خبرونې میلمانه مو هم د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی عارف الله حق پرست، لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، او لیکوال او ژباړن عبدالهادي مجرودی چې دوی ټول تخرغ لاست وایمه. لکه څنګه مخکې چې یادونه وشوه چې نن په فرهنګي فعالیتونو غږیږو، البته دا موضوع به ډیرو اوریدونکو ته آشنا وي، په دې خاطر چې هر چا مثال کېدی شي یو شعر اوریدلی وي، یوې غونډې ته تللی وي، یو نندارتون ته تللی وي، یو انځور یې لیدلی وي. نو غوښتل مو په دې اړه وغږیږو چې فرهنګي ساحه یعنی څه، په کومه برخه کې ځوانان کار کولی شي. عزیز صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو کوو، که څه هم کېدی شي معلومات وي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه ډېرو ته، خو که د فرهنګي فعالیتونو یو تصویر وړاندې کوو، نو ستاسو په نظر فرهنګي فعالیتونه کوم کوم دي چې ځوانان پرې پوه شي؟
السلام علیکم، هیوا ستاسو ته سلامونه، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. فرهنګي فعالیتونه پراخ مفهوم دی. په ټوله کې د ادبیاتو فکری ساحې ته لابراتواري کار فرهنګي فعالیت دی. که سړی په ساده ژبه ووایي، تاسې موږ په د پوهنتونونو د ادبیاتو شاگردان یا همداسې د ادبیاتو شاگردان ممکن پوهنتون ته یې لاسرسی نه وي پیدا کړی، یا یې بله ساحه لوستی وي، بل مسلک یې لوستی وي، خو په فکري لحاظ په ذوقي لحاظ ادیب وي. هغه کسان د خپل فکر دی عملی عملی کولو لپاره لکه څنګه چې بالفرض څوک طب لولي بیا هغه لابراتوار کې هغه د طب فکري محتویات عمل ته سپاري، نو دغه ډول فرهنګي فعالیتونه هم د ادبیاتو هغه مړه وجود ته روح ورکوي. یا د ادبیاتو ژوندي کېدل دا د په یوه ساحه کې په یوه سیمه کې هغه فکري فعالیتونه عملي فعالیتونو ته راوځي، او دا د ادبیاتو فعالیتونه لکه بالفرض تیاتر، فستیوالونه، غونډې، یا په افغانستان کې ښه مثال د افغان ادبي بهیر یا د دغسې نورو بهیرونو او یا دغه ډول ادبي مناسبتونو جوړېدل دي، دا هغه لویو شاعرانو ته لویو لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي چې هغه خپل زده کړي او هغه خپل تجربه کړي ادبي محتویات له نورو سره شریک کړي، او دغه مبتلي لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي او د شاعرانو ته چې هغه خپل ځان پکې وپاللی شي. انسان په طبیعي ډول داسې جوړ دی چې که هر څومره لوی هم سي تایید ته اړ وي یا دې ته اړ وي خپل هم نه وایي واوري غوږ ورته ونیسي او یاد یې خپل هم نه واته انسان ته وغږي. نو د فرهنګي فعالیتونو لمن خورا پراخه ده، او کار یې دا ده چې د انسانانو هغه فکري لارې تعامل سره وکړي، یو بل واوري. په دې به بیا وروسته فکر کوم تاسو هم خبرې لري چې څومره رول لري د ټولنو په اصلاح کې، څومره رول لري. یا بالفرض که په ادبیاتو کې دوه مشهورې مقولې د کاغذ واخلو، مثلا یوه مقوله دا ده چې ځینې خلک ادب د ادب لپاره ګڼي، فرهنګ د فرهنګ لپاره ګڼي، او ځینې وایي چې نه، ادب او فرهنګ د ژوند لپاره دي او د ژوند په خدمت کې دي، منهاج د وسیلې دي. او هغه څوک چې په ادبیاتو ډېر باور لري او دا ذاتن یو ارزښت ده او باید ژوندي وي، خو له دې سترګې نه سي پټېدای که ادبیات د ادبیاتو لپاره هم ایجاد سي. یو څوک ویل فرض د دې لپاره شعر ولیکي چې شعر یې خوښېږي، دا په هغه وخت کې د ده لپاره د ادب لپاره ده، مګر وروسته بیا دا د ټولنې مال ګرځي، ټولنې ته راځي او په ټولنه کې خلک له هغه سره رابطه جوړوي، اغېز کوي، نو په ټوله کې بېرته ژوند د ادب لپاره ګرځي. خو هغه ډول نه سي ادب تر ادب د کوچنیو موخو لپاره استعمال سي. هغه کې یو مثال ډېر وخت ما ورکړی د ځوان سي موږ په اوسۍ باندې بارونه نه سو راوړای، اوسۍ خپل ښکلا لري، بالفرض له هر ګله لازمه نه ده سي دوا جوړه سي، که چېرته له یو ګله دوا نه جوړېږي همدا هم کافي ده سي ښکلی ده. ښکلا په خپل ارزښت، نو د ادبیاتو بحث او د فرهنګي فعالیتونو بحث او ساحه په ټوله کې دغه شی ده، او داسې بیا څه اغېز لري یا ځوانان او پیغلې څنګه له هغه متاثر کېږي یا هغه په فکر او د ژوند کولو په تګلاره باندې څومره اغېز لري، په دې باندې هم ښه بحث کېدای.
مننه عزیز صاحب، خوشاله اوسې. حق پرست صاحب تاسو ته خره غلاس وایم. حق پرست صاحب، د دې بحث لکه دوه مقصد دا هم چې غواړو ډیر په وسنی وضعیت وغږی کو چې ځوانان څومره فرهنګي فعالیتونه چې په خوای کول وسې کوي، څومره پام ورته کوي، که د وسنی وضعیت په اړه راته وغږی کی چې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه په کوم حالت کې دي.
خدای مو خوشاله لره.
وعلیکم
السلام. تاسو پیږی دا ورستی څو میاشتې دغه تحول چې راغلی په هیواد کې بدلون راغی، زموږ تر څنګ د ډېرو نورو ځوانانو په فکر او روان باندې دی، په ذوق باندې هم ډېر زیات هغه سیوری وغوړاوه او ډېرې تر تاثیر لاندې راوستل، او لکه څنګه چې نور فعالیتونه ډېر په ټپه ودرېدل، یا مثلا ډېر ټکني سو، همداسې ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم دم ګرځي، خو چې زه وینم تر ډېره حده پورې داسې تت دي، او اړتیا د دې ده چې نوښتونه مصیبتونه په تېرو ورځو کې خبر سوم په کابل کې هم همدغسې یوه غونډه فیسټیوال نیول شوی و چې له بېلابېلو سیمو نه کومې ادارې خلک راټول کړي وو، او د زه به خپله کسان نه وم پکې، خو ډېر ورته خوشحاله شوم ځکه په دې یو تت او یار غونډه ماحول او چاپیریال کې لږ تر لږه یو د امید او رڼا یو څرک وو چې لا هم هغه خلکو د ادب او د فرهنګ مینه له لاسه نه دی ورکړی، مینه پرې ایښې او مې هغه لمن پرې ایښې ده، او غواړي چې دا یو محرک ته ضرورت شته چې بېرته سره راوخوځي او هغه یې کې په حرکت یې راولي. او تر دې مخه هغه سي لکه د تیر جمهوریت په دوران کې پکې وکړو چې موږ غونډې لرلې تلینونه ول ماندل کېدل د بیا اشخاص یا مثلا مان غونډې د مشاعرې به کتاب مخکته نه غونډې وکړه کته نه غونډې به هغه اوس د یو څو وخت ډیر سره ترنګي څه ویلي خو کله چې پروګرامونه فرار راوچول سی او شروع سی په یوه مزه په فکر کوم چې بیرته به مګه ته ورسی او مګه ریدم ته هغه ستارت او بیرته ورسی او خلک به هم یو دغه لړۍ یا دغه هغه سلسله بیرته سره راونی شي او پاللو ته به ادامه ورکړي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ مجروح صاحب. لتاس هم ورو تاس چرته اوسئ که د پخوانی اوسنی وضعیت یو پرتله وکړئ چې هلته فرنګي فعالیتونه شته اوس هم ځوانان کار کوي کنه؟
یعنی واتساب لمړی تاس ته د اوردونکو ته ټول ورو د پروګرام منو ګډونوالو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که څنګه چې مخکې ملګرو وویل فرنګي فعالیتونه د تحول یا د بدلون سره ټکنه سي وي. که څنګه د ماجرات ژوند کوم زه چې په کوم محیط کې اوسېږم د ټکنه کې دوه په سبب دغونه زیات نه لکه څونه چې په هیواد کې ده. نو بیا هم د څنګه چې په هیواد کې په مرکزیت باندې یا پر لکه زه مثال ورکوم چې دا یو ساته د بدن د یو جسم دی که په جسم کې بیا باسي کې بو ویشلې د اعضای رئیس چې د زړه اعصاب نور که څنګه پر زړه اثر وسی پر اعصاب اثر وسی داسې د جسم پر نور غړو باندې هم اثر پریوزي. نو دا چې په مرکز کې یا په مرکزیت کې پر فرهنګي هڅو فرهنګي فعالیتو فرهنګي چارو باندې پر کارکتونو باندې پر مخکتونو باندې مشایرو غوندو بهیرونو پر دې هغه څه ده داسې نو د جسم پر نور غړو چې په د هیواد خارج په نور سیمو کې افغانان دي د هغه پر ټول هڅو پر ټول کارو باندې اثر پرېوتلې دي. خو بیا هم د هیواد د جغرافي د هیواد د جغرافي څخه د باندې چې افغانان اوسېږي د هغه فرهنګي فعالیتونه په دغه د لوړ فیصدي نه دي ټکنې سوي لکه څنګه چې په هیواد کې د نن اوس مهال ټکنې دي. دا یو تحول واچ ده. بل وجد د چې د مخکنی دولتونو یا شل کاله مخکې دولتونو د جمهوریت تورا یو د امارات تورا ده دا ټول یو رسمي تشویق یا رسمي حمایوي پروګرامونه دولت نور ته درلود لپاره هنګیانو ته فرهنګ پالانو ته چې دغه دوی خپلې چارې پر مخ وړي وای خپل کارونه پر مخ وړي وای. ټول مثالونه زموږ تاسو مخ ته تیر شوی دی چې یادول د وخت مناسب نه بولم ټول زموږ تاسو مخ ته تیر شوی دی. دغه یو دوه مهمه وجه ده. درېمه وجه ده چې اوس هم زموږ د ټولنې خلک یا اولس یو اندازه فرهنګیانو ته یا شاعر ته یا لیکوال ته یا یو بنده فرهنګ پال ته په ښه نظر ځکه نه ګوري چې موږ په ژوند کې یو شی تکرار دي موږ په ټولنه کې یو شی په تکرار روان دي چې پر لا پسې توګه شاعر لیکوال ادی فرهنګ پال د مالی لحاظ کمزوري وي او اې د کمزوري وي اقتصادي کمزوري وي نو ټولنه ځکه ده په شان نظر نور ته ګوري په سپک نظر ته ګوري. نو دا یې درېم او څلورم وجه ده چې زموږ فرهنګي فعالیتونه ټکنی وي. که څه هم لکه څنګه چې یو
خبرې کوو په دې اړه بحث وکړه مهرباني
یو خبر را درته کوم. یو واتساپ چې لکه څنګه چې جسم فزیکی غذا ته یا ډوډۍ ته میوه ته ترکاری ته ضرورت لري داسې د انسان روان او روح فرهنګ ادب ادبیات شاعري لیکوالي نثر نظم دې ټول شان ته ضرورت لري اړتیا ورته لري چې انسان خپل روان او خپل روح په وپالي په دې شان باندې. مننه.
ډیر مننه خوشاله اوسئ عزیزی صاحب. مخکې یادونه وشوه حق پرست صاحب هم ویل او مجروح صاحب هم چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوی دی. وجه یې ستاسو په نظر دا ده چې ډېر فرهنګیان له هېواده بهر تللي دي که نه هغه باور بدل شوی دی په فرهنګي فعالیتونو چې ګنې پخوا مثال خلکو په ډېره انرژي او علاقه کار کوه او هیله یې دا وه چې یو تغیر به رامنځته شي، مثال هغه زغم به پیدا شي په ټولنه کې، یعنی دغه باور ختم شوی دی په فرهنګي فعالیتونو، زړونه ساړه شوي او که نه فرهنګیان بهر ته تللي، یا مثال کېدی شي کوم نور عوامل لري چې نن سبا فرهنګي فعالیتونه هغسې نه دي لکه پخوا چې وو؟
د ادبیاتو ماهیت سړی له نیکه مرغه سدی چې په یوه حالت کې نه تم کېږي. کله چې په اروپا کې ګډوډۍ زیاتې وي هغه وخت کې بالفرض که به ریالیزم یا ریالیستیک مذهب یا تګلاره یا فکری مکتب له خلکو به رومانسیزم ایجاد کو، یعنی په اختناق کې به ادبیات قوي سو، یا بالفرض که به چېرته فرهنګي غونډو کوم وخت بندیزونه ولګېدو، یا به بالفرض نه کېدې، یا به هغه انسجام ګډوډ سو، بیا به دغه ادیبانو لیکوالو او شاعرانو په انفرادیت کې هم ادبیاتو ته کار کاوه غني کېدو به. خو ستونزه به دا وسې اجتماعي کېدل یې لږ سخت وو او دغه سره راټولول یې لږ سخت وو. زه فکر کوم په دې وروستیو تحولاتو کې سره له دې چې ډېری قلموال ووتل یا ډېری داسې شول چې هغه په کوم ډول باندې د ژوند لاره جوړه کړې وه هغه مسیرونه یې تغیر سو بدل سو، نو فرهنګي فعالیتونه طبیعي داسې په هغه اجتماعي شکل باندې په مخ نه دي نه جوړي. هر شاعر او هر لیکوال په د خپل انزوا کې په خپله ګوښه نشینۍ کې په خپل یوازیتوب کې او له فرهنګي فعالیتونو پاتې کېدو کې اوس هم ادبیات ته کار کوي او د ادبیاتو ماهیت دغسې شی دی چې په قفس کې نه بندېږي. دا یو. او بله خبره دا ده چې په خپله دغه ادیبانو شاعرانو لیکوال لکه مخکې مجروح صاحب یادونه وکړه چې د دوی اقتصادي وضعیتونه سم نه وي، نو دا یې هم په ادبیاتو په ادبي فعالیتونو باندې اغیز کوي. دا خبره له شکه خلاصه صحیح ده، مګر دا یوازې د ادیب او شاعر په لیکوال په حق کې نه ده صحیح. دا که بالفرض یو د اوس موږ تاسې وایي چې موږ د معلمینو معاشونه ټیټ دي یا مثلا څنګه دي او څنګه، نو دا د موږ په علمي په علمي وجود باندې یا د موږ په هغه علمي برخه باندې هم بد اغېز کوي. دغسې د هر چا اقتصادي وضعیت د هغه په افکارو باندې په د هغه په فعالیتونو باندې بد اغېز کولای شي، مګر دغه قاعده یوازې د لیکوال او شاعر حق کسمه نه ده. ډېری شاعران دي دا د موږ تاسې په نومونو یادولی شو ډېری کارونه لري. ادبیات او شاعري یوازې د نیستي له وجې نه ایجادېږي، نو یو شای چې ادبیاتو لپاره تاوان دی هغه دا ده چې عملا موږ مثلا تالار ونه لرو، عملا غونډو لپاره مواد ونه لرو، یا جرأت ونه لرو، یا خلک ونه لرو کافي اندازه قلموال نه وي. دا اوس دغسې وضعیت ده له بده مرغه. دا اوس په کابل کې زه اوسم، مګر ما دا هیڅ ځای نه دی لیدلی چې هلته یو څوک ادبي فعالیتونه سره شریک کړي یا یې سره شریک کړی شي یا یې ازادانه سره شریک کړی شي. بالفرض یو څوک راځي یو غونډه جوړوي، هغه داسې د ادبیاتو د اصالت له مخې ډېره نه وي جوړه شي. اوس هر څوک دلته ګډون وکړای شي، هر څوک دلته خپل فکر ازادانه وړاندې کړلای شي، خپل شعر دې وړاندې کړلای شي. او یوه بله خبره دا هم ده چې ادبي فعالیتونه یې لږ کمرنګه کړي دي. خلک خپل ادبي فعالیتونه په انفرادي ډول په سوشل میډیا کې یو له بل سره شریکوي، نو کله کله یې دا تقاضا له پامه وتلې وي چې یاره دا باید نږدې سره کینو، په فزیکي شکل یو بل سره نږدې کینو، یو بل نږدې واورو. دغه سوشل میډیا هم لږ خلک وپاشل او په عین حال کې بیرته سر راټول هم کړل. که یو څوک په جرمني کې وي، که یو څوک په کاناډا کې وي، نن که په امریکا کې وي، که په پاکستان کې وي، نن د افغانانو سوشل میډیا د دوی د ادبي فعالیتونو څرګندویه ده، نو یوه وجه یې دغه هم ده. خو زه فکر کوم دا شی دایمي نه ده. مثلا که دا نن د فیسبوک سایټ په نړۍ کې ختم شي، له منځه ولاړ شي، زموږ ټول فعالیتونه له منځه ځي، یا بالفرض که انټرنیټ ته یو بله صدمه ورسېږي، یا په جغرافیایي لحاظ انټرنیټ محدود، دغه د موږ فعالیتونه په داسې شکل باندې موږ نه جن نشر کړي چې هغه راتلونکو نسلونو ته پاتې شي وغځيږي او خپل اعتقاد دی یو چاتر سایت لکه د مارک زوکربرګ تر سایت پورې محدود پاتې نه شي. نو ادبي فعالیتونه لا هم خپل ضرورت ده، خو کم رنګه سوي دي، شاعران لیکوال دا خلک یو له بله لیکل سوي دي، په فزیکي لحاظ باندې هم سره په تماس کې ډېر نه دي، مخصد ناست یې نشته. او افغان ادبي بهیر و د راټولېدو ځای و دغسې نور په نورو ولایاتو کې و. زه اوس ډېر نه یم خبر چې چېرته دغسې مسلسلې او پرله پسې متواترې غونډې کېږي او په ادبیاتو بحثونه کېږي. ادبیات دغه ډول بحثونه خو د فکر د ایجاد لپاره، د فکر د تولید لپاره، د ټولو ادبیاتو دغه کوم مزل چې روان دی، د دې د وسعت او پرمختګ لپاره ډېر لازم دي. که یو څوک په انزوا کې هر څومره لوی اثر ولیکي، بیا هم یو وخت ټولنې ته وړاندې کوي. مثلا د استاد پسرلي په اړه دغه خبره ډېره مشهوره ده، زه ډېر په انزوا کې شاعري وکړه او ډېر په لوی عمر باندې استاد پسرلی بیا په ټولنه کې ډېرو خلکو وپېژند او مشهور شو. نو که دا دغسې پټ پاته سوي وای، د موږ د ادبیاتو دغه برخه به له موږ پټه پاته وه، یا په نورو ټولنو کې د نورو خلکو د نړیوالو ادبیاتو د ادیبانو مثالونه سړی ورکولی شي. هېچا هم د غره په یو غار کې خپل اثار نه دي ایجاد کړي او بیا یې هلته کې ایجاد کړي هم دي، بېرته ټولنې ته راوړي. نو اوس یو دغسې وضعیت ده شاعران او لیکوال نه دي سره راټول شوي، حتی مبتدي قلموال او استعدادونه د نثر او نظم په برخه کې ډېری ځکه فلج شي، ځکه پاته شي چې هېڅ کلیدي نه لري چې دغه ګل ته اوبه ور واچوي. صحیح ده چې موږ تر استعداد تر یو حده ګڼو، مګر روزنه خو غواړي، مګر پالنه خو غواړي، مګر تایید خو مګر دا خو غواړي چې څوک راشي چې هغه باندې خپله خود تاییدي وکړي چې وو زه هم یو کار کوم، تشویقیږي، نورو لارو ته یې پام کوي. او په ټوله کې د ادبیاتو هغه وجود ژوندی پاتېږي او وده کوي.
ډېره مننه حق پرست صاحب. یو موضوع چې کېدای شي له پوهنتونونو سره وتړل شي، هغه دا ده چې مثال په پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځی شته او هلته ډېر محصلان دي چې زده کړې کوي، له دوی ډېره زیاته تمه کېږي چې دغه فرهنګي فعالیتونه دوی وکړي او نور ځوانان هم له ځان سره شریک کړي په دې مزل کې. خو فکر کوي د ادبیاتو پوهنځیو استادانو او محصلانو هغه کار کړی دی چې باید کړی وای؟
تر ډیره پورې ما چې لیدلی دي، یا زه ورسره آشنا یم، پوهنتوني ماحولونه چاپېریالنه له ننګرهار پوهنتون چاپېریال راوتلی یم. هلته هنګي غونډې کېدلې او تبن استادانو به هم تشویقول، یا لږ یا ډېر یا زیاتره تر ډېره پورې د محصلینو په روزاني هڅو بهیرونه دوی چالان ساتلي و، روانې ساتلي و، ورته به دوی غونډې سره کولې، خپل افکار به شریکول، خپل لیک او نثر او شعر به سره شریکو، او یو ډول پرکټیکي د اصطلاح عملي میدان د لوري لپاره دی هغه جاري ساتلو. په پکتیا پوهنتون کې چې زه یم دلته هم د ادبیاتو پوهنځی شته، او څو کاله پخوا تقریبا شپږ اووه کاله پخوا د موږ او د استاد ایمل خمر او نورو ملګرو استادانو په هڅو باندې محصلین تشویق کړل او یو ادبي بهیر دلته مې ایجاد کړ چې اونیزه غونډې کولې په پوهنتون په تالار کې، او تر ډېره پورې وپاید دا چې هلته به ودیزه غونډې هم کولې، لمانځه غونډې هم کېدلې، او دا چې مثلا اخباري چاپاو دغه نه رفیقا کله به چې هره دوره فارغېدل د پښتو څانګې محصلینو یو به د خپلو لیکنو او د پېژندنو یو ټولګه د کتاب په شکل باندې کتابي بڼه چاپوله چې دا یو مهم فعالیت و د دوی. او متاسفانه دغه تحول یو څو میاشتې دغه بهیر د مخ پوهنتون کې د خپله دغه بهیر سلسله ټکنۍ کړه، نه یوازې دغه بلکې ټول درس په ټپه ولاړو، درسونه نو پوهنتونونه بند وو. له دې پوهنتونونو له خلاصېدو سره دغه درې څلور میاشتې وړاندې چې پوهنتونونه بېرته چالان شو، تقریبا درې دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې پکتیانا ادبي بهیر بېرته محصلینو په خپله دا ځل پرته د استادانو له تشویق نه دوی پخپله د دې وړ وو چې بېرته راژوندی کړي، بېرته فعال کړي، ورته غونډې وکړي. او له نیکمرغه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځو په دې وروستیو درسي ساعتونو کې چې استادان درس نه لري دوی هلته ورځي او غونډه کوي او شعر او نثر سره شریکوي، یو له بل سره په ادبي موضوعاتو باندې خبرې کوي، او زه چې وروسته راپور ولولم هغه راپور لیکنه یې ډېره ښه وي، دوی وړتیا یې واقعا ډېرې ښې شوي دي. او د استادانو ملاتړ که څه هم هلته حضور نشته خو لکه مصروفیات زیات دي، خو ملاتړ شفاهي بنه باندې تر ډیره پورې ورسره دی او ډیر خوشاله دي ډیر فعال.
مننه مجرو صاحب. یو خبره ده هم کیږي چې یعنی خپل ما هم مثال ډیر دستوانان لیدل چې وخت کار فرهنګي فعالیتونه او هڅه کوله خود ته وخت لتیریدو وروسته هر څه ترینه پات شول هغه خپل لارې بدل کړي. ولی په ځوانانو کې مثال هغه دوامدار ژمنتیا او علاقه نشته چې فرهنګي فعالیتونه مخ کې یوسي یو څه وخت تیریږي وټولنه جوړه کی یو مجله چاپ کی مثال یې لیکل کوي بیا وروسته پرېګ دی د فرهنګي فعالیتونو د پرېخ کودلو اله تاسو بولئ
بیا مننه د ملګرو د نظریات اوریدلو څخه. بیا هم مننه د فرهنګي فعالیتونو په نیمه کې پاتېدل یا په نیمه کې د ځنډ سره مخامخ کېدل د دې هم څو وجوهات کېدلی شي. واتساپ مفرم یو وجه تر ټولو مهمه چې ما مخکې هم یادونه وکړله اقتصادي مشکل دی. اقتصادی مشکل د لیکوال شخصي هم او د لیکوال یا د شاعر یا د یو ژباړن د اثارو د چاپ د پاره د هغه د کمپوز د امکاناتو د پاره د هغه د ټایپ د امکاناتو د پاره دا سی یوازې لیکوال او کمپوز نه دا سی د تھیټر د پاره امکانات نشته. دا سی د سینما د لوبغاړو د فلم د فلمونو د ژباړو د پاره د امکاناتو دا ټول په اقتصاد باندې پوره کیږي چې مجموعي اقتصاد یا د دوی د فعالیتو د تشویق او د هغه حمایه لپاره د هغه د پرمختللو خپرولو چاپولو د امکاناتو لپاره دا یو واجب نه وجه د لیکوال ژباړن د ممثل د شخصي اقتصاد. زه به د خپل ژوند یو لنډه تجربه در سره شریک کوم. زه د ورځې 14 ساعته مزدوري کوم، 2 ساعته 2.5 ساعته فرهنګي فعالیتونو ته وخت ورکوم. کزه چیرې زما دا سی یو کار وسی یو اقلم چې زما فرهنګي کارونه چې زه کوم د هغو د چاپ لپاره زمينه برابر شي نو یو نفر یا 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 زه خپل ډیر کار کولای سم. زما سره دا وخت یو لس کتابونه نه چاپ راته د ژباړل سي ټول د محدودې دي مګر د چاپ امکانات نشته چې چاپ سي. دا ما زړه خوړنی کې زړه شینې کې زه زړه شینې سم بل کوال زړه شینې کې شاعر زړه شینې کې د بل کې پټول ما سره په گاوند کې شاو فاز درې څلور نفر د شاعران پیژنم چې هغه ته ما د هغه د شعرو کتابونه ما بلا مالزي ور کمپوز کړی دي ور ټایپ کړی دي مګر دوی ته چاپولو د خبرولو یو اقتصادي توان او طاقت نه لري. نه دا سې اداره یو څوک چې هغه چاپ کی یا اخبار کی دا غشان دی زړشینه کی لیکوال زړشینه کی لیکوال د نورو مشکلاتو سره د دې په ډول اوس په خوشحال خټک مرګلری دی عزت چاپ ته برابر وو ډیر غټ او فرنٹ کتاب دی مګر په چاپ امکانات فکر نه کوم چې پیدا دي سي چاپ دي سي. نو دا خو لیکوال او شاعر زړشینه کی اقتصادي مشکلات بل په ټولنه کې دغه سي زموږ ټولنه کوم څه مشکلواله څه ولې زموږ د ټولنې ډیری برخه او یا سلنه برخه اتیا سلنه برخه کلیواله ده. په کلیوالو سیمو کې ابي ته لیکوال ته ممثل ته شاعر ته ژباړن ته محقق ته څېړونکي ته په ډیر دا خبره زه په اطمینان وایم په ډاډ باندې وایم چې په سپکه سترګه حتی ما ته په سپکه سترګه کتل کیږي. نو ځکه دا وایم چې په دې کارو په د خپل تحقیق او ژباړې یا د شاعر شعر لیکلو په خاطر و هغه ته په سپکه سترګه کتل کیږي په دې ذات سترګو ورته کتل کیږي. نو ځکه د لیکوال زړه شین سي د شاعر زړه شین سي پر هنګي فعالیتونه نه کیږي. کای او پر هنګي فعالیتو ز په ژوند کې درو پر هنګي غونډه ته ورغلم پر هنګي غونډه ته چورته د لیکوالانو شاعرانو تر مابین دون زیات اختلافات متاسفانه بدبختانه یي چې هغه غونډه ډیره بدرنګه کې کمرنګه کې دا ملګرو دا حق پرست صاحب عزیز صاحب هم د دې شانو څخه تیر شوی دی د تجربه سوي د لیکوالانو ترمن بد نیتی بد بمی دوم ډیر سي چې هغه ټول زړه شین سي بیا نو په دې فعالیتونو په نیمه کې وره
مجرسه خوشاله سي. کورودان تاسو یادونه وکړه دوه مسایل مو یاد کړل چې غنی د سبب کېږي چې فرهنګیان له فرهنګي فعالیتونو یې زړه سوړ شي، چې هغه اقتصادي ستونزې او یا هم په ټولنه کې کوم فکر شته چې یعنی داد نه ورکول کېږي، برعکس تخریبیږي. خو عزیزي صاحب، کله هم چې د فرهنګي فعالیتونو خبره کوو نو دا تر ډیره په ښارونو کې وو، یعنی ډیر وخت داسې هم شوي دي چې یو شاعر به د ننګرهار له یوې لرې پرتې ولسوالۍ، له خوست، له غزنی، له وردګو یا لوګر څخه به راتلل کابل ته چې د افغان ادبي بهیر په غونډو کې برخه واخلي. خو هلته هم فرهنګیانو، شاعرانو دوی دا کار نه کوي چې مثال په کلیو کې، په ولسوالیو کې دغسې ټولنې جوړې کړي. ولې تر ډیره فرهنګي فعالیتونه په ښارونو کې پاتې شول او په کلیو کې دغسې ټولنې جوړې نه شوې، دغسې فرهنګي فعالیتونه هلته ونه شو چې ضرورت یې هم و؟
یو لوی وځ خو دا واسه د موږ لوستي تر ډیره هدا په ښار کې پاتو، چا به پانتون خلاص کو کبي وظیفه واخیسته، بیا به تر ډیره هدا پورې لکلي لاس را وخاتو. نو هغه به دلته هغه د ټولنې شره په ښار کې وه، نو طبیعي ده چې هغه خلک چې یو څه کولای شي یو څه کوي په ښار کې، ځکه دا کارونه کېدو او کلی بیا هغسې محروم پاتې کېدو. اوس یو څه خلک هر چېرته تلای شي او تګ راتک کولای شي، ممکن بیرته دغه چارې کلیو ته هم وغځېږي. یوه بله مسله د فرهنګیانو یا د فرهنګ د دودونکو یا قلموالو رسالت او مسؤلیت ده. هغه دا ده چې که موږ وګورو تر ډېره حده پورې لازمه دا ده چې په ټولنه کې لیکوال او شاعر یو فرهنګ ایجاد کړي. که دیر ایجاد شوو فرهنګونو ته تسلیمیږي یا د هغو په ډېر تشویق باندې خوشحاله کېږي یا د هغو په نه تشویق باندې زړه توري کېږي، زړه ماتې کېږي، زه فکر کوم د واقعي فرهنګي سره دا نه لګېږي. زه دا خبره په څو دلایلو کوم. ګوره، شارل بودلر د فرانسې د شاعرۍ پلار بیا وروسته وګڼل شو، مګر دی په مکتب کې جبهې سے پارچه ورکړل شو. عزیز نسیم، دا د موږ هر وخت یادوو د ترکیه ډېر لوی تنازع، د ډېر وخت خپل پلار په نامه باندې لیکنې وکړې، هلته اختناق و تشویق خورېده، دی تهدیدېدو. کتابونه یې چاپ شوي وو په کتابخانه کې، په مطبعه کې پراته وو، لا یې راایستلي نه وو چې خلکو اور واچاو. دغه ډول نجیب محفوظ یوازینی سړی و چې زموږ په شرق کې د بیاتو د نوبل جایزه واخیسته، مګر هغه سره به ګاردان ګرځېدو، خپلې ټولنې اخیر ترور و، مګر هغو داسې نه کول چې یاره والله ما ته خو نن زموږ کلیوال احترام رانه کړو، ما ته خو نن داسې ونه کړو. یعنی موږ چې د خپلې ټولنې کوم مشکلات وینو، دا معناست یعنی لیکوال او شاعر ته لا څونه ډېر کار پاتې ده. د فرهنګ زیات خپل د لیکوالو قلموالو کار ده. دغسې خو ډېر زیات فرهنګونه دي په ټولنه کې ایجاد دي او رواج دي. شاعر هم بیرته تهدیدوي، غیر شاعر هم تهدیدوي، هر څوک تهدیدوي لیکوال هم. نو خو لازمه دا ده چې د خلکو شعور لیکوال او قلموال پورته بوځي، او چې تر اوسه پورې شاعر او لیکوال یا ممثل په خلکو باندې ځان نه دی منلی، نو خو دا ثابته ده یعنی لا ډېر کار پاتې ده او په دې کار کې موږ پاتې راغلي یو. او خبره دا ده چې له ټولنې سره دغه ډول مواجه کېدل لکه د ټکر په ډول کار نه ده. ټولنه باید داسې فرض کړي، زه کله کله تصور کوم چې یو لوی لیونی ده او چاړه ورسره د خپل ځان هم وایي، تا هم وایي. نو دا د تا مهارت د څه ډول، نه ځان خوښ کړي او نه دی ځان در چې خوښ کړي. دغه د موږ د هغه علمي برخې بیا ډېر مسؤلیت ده. اوس موږ د هنر په برخه کې لاوایي چې له ذوق او عواطف او احساسات سره اړیکه لري، مګر هغه شی چې له فکر، شعور او فرهنګ له غنا سره اړیکه لري، هغه د موږ علمي هڅې دي چې هغه بېرته بیا هم د موږ سترګې قلموالو ته راوړي. یوازې د ادبیات سوال نه، په موږ کې یو بد فرهنګ ده، موږ د هرې برخې لیکوالي د ادبیاتو کسانو ته سپارلې ده. یو انجینر هم خپله برخه مسلک ولیکلای شي، بیان یې کړای شي، یعنی یو طبیب هم باید دعوه کولای شي. داسې نه چې یوازې له ادیبه موږ کتابونه غواړو. بله دا چې څونه د موږ د ټولنې فرهنګي خندونو شکایت کېږي، دا پرې دلالت کوي چې لا هم د موږ د ټولنې لیکوال او شاعر یا کار نه دی کړی، یا پکې ناکام دی، یا پام نه ورته کوي، او یا بېرته تشویق له عامو خلکو غواړي. د ډاکټر صاحب احسان وایي
عزیز صاحب ساسو غاک پریشو په بخانی سره خو خیر ورسته به هم ورګرځو عزیز صاحب ته خپل خبري پوره کړی خغل حق پرست یعنی ډیر داس ځوانان شته دي چې هغوی غواړي فرهنګي فعالیتونه وکړي یعنی دا تنده ورسره وي خو یوه خبره دا ده چې ډیر وخت دوی ته فرهنګي فعالیتونه لاغه لومړي سره یوازې په شاعرۍ کې خلاصه کیږي او هغه هم داسې چې مثال دوی راسي مشاعرو ته خصوصا لویو مشاعرو ته چې په ولایتو کې جوړیږي هلته ګوري چې شعارونه تشویقیږي هلته ګوري چې احساسات تشویقیږي نو دوی هم بیا په همغه پله قدم اخلي او دوی د فرهنګ د لارې مزل بیا دغسې پیل کړي چې دوی راځي همدغه لوی خبرې کوي مثال احساساتي خبرې کوي د دې په ځای چې هغه شعور ټولنې ته وړاندې کې برعکس احساسات یې لوړوي یعنی کیدای شي ووایي چې موږ ماته کړه نړۍ خو بیا د شپې چې کور ته ځي وچه ډوډۍ نه وي هلته نو ولې دغسې کیږي ولې مثال دغه ځوانان چې واقعا غواړي هنر ته فرهنګ ته ټولنې ته کار وکړي دغې خوا ته بول کیږي چې د دې په ځای چې دوی فرهنګ ته ګټه ورسوي ټولنې ته ګټه ورسوي یوازې خلق په احساسات راولي یو یعنی یو د بې ځایه ویاړونو نو خبرې کوي خو نور نتیجه بیا نه وي
درګه تاسو چې ویل تر ډیره پورې ټولنه کې زموږ ادبیات یا فرهنګ تر ډیره یوازې شعر ته ویل کېږي یا شعر او معرفي سوی د ادبیاتو په باندې په نامه باندې نسبت نثر ته شعر د ډیر کار سوی یا شعر یو لنډ لار خلکو لپاره ښکاره سوی ده چې هر څوک خپل قلم آزمایي کیو کیو خپل قلم کیو و آزمایي بل دا چې دا لکه تاسو ویلې احساساتي ولست او شعر د احساساتو د بیانولو تر ټولو ښه وسیله کېدلی شي او تر اوسه پورې سوی هم ده نو یو خو ټولنه احساساتي ده بل دا چې ادبیات په ادبیاتو کې دننه نسبت نثر ته شعر ته ډیر کار سوی نو زه خپل هم محصلین ته تر ډیره پورې دا خبره کوم چې دوی چې کله په ادبي غونډو کې شرکت کوي یا د ادب خبره کوي اکثره یا په دې بهیرونو کې شرکت کوي اکثره د شعر خبره کوي یا شعرونه راخلي خبره دا ده زه اکثره ورته وایم چې شعر نور پرېږده یا کم خلک هغه چې شعر لیکلی شي رښتیا حقیقي شعر لیکلی شي هغه د رښتیا د شعر حق ادا کولی شي هغه د شعر ولیکي نور نثر ته پام وکړي او ټولنه یوازې دا نه ده چې په شعر باندې راځوندي کولی شي د شعر له لارې نه کار ورته کولی شو نثر هغه څه دي چې موږ د ادبیاتو یو ډېر مهم برخه او خنه برخه جوړوي ملای جوړوي او فکر په انتقالي نو وجوهات هم هغه دي مادر ټول اللي کته چې ویل کې ولنه احساساتي ده او بل اخره شعر ادب ټول دوی شعر په نامه پیژني او چې شعر ته نه نو دوی بیا متاثر دي خپل شعري بهیرونو د شاعرانو د اگر بازاري اغل ترزي تفکر نه یې یو دی هغه حساب نشي شیر بس ټول دی ته وایي چې یوه د شواري خبره دی او خلک پر نامه کی واه واه وکي او خوند لري واخ دی خپل نول ورکی بل اخر ټول شاعران کی شعر ته مخه کیو شاعران نه بلکې ناظمان یا ماعران ته جوړی کی بس ته او په دې برخه کې کار ته ضرورت شته او نه وځي ول ځان د ځان دند بول مو بیا د نور هغه څو چې دی فرهنګ او ادب د خدمت خبره کوي دا فکر خلکو ته ورسوي چې ادبیات یوازې شعر نه دی او نثر هم دی او یا شعر هم هر نظم شعر نه کې دلای او تګری ادب جامه نور یا د ادب تګ لمن نور لغنه راټول کیږي احساسات د دنیا نه خلکو ته وایي چې لحر له دې شعر او نثر له لحاظ اگر استنی او ادبیات ته مخ کی
مننه حق پرست صاحب مخکې لدې چې له مجرو صاحب پوښتنه وکم او د دوی نظر په اړه واورم غواړم د فرهنګي فعالیتونو د اغیزو په اړه موږ غږیږو زه خپل مثال ک د ځان په اړه وایم کنه نو کله چې ادبي غونډو ته نتلم لاغه مخکې کچېرې له یو نقد سره مخ شوم نو زما لپاره زغمل او هضمول ډیر سخت و خو لاغه وروسته چې مثال فرهنګي غونډو ته لاړو و موریدل نقد شو کرا کتنه وسوه نو لدی سره یو کس ډیر زیات بدلیږي مثال الته یو څوک را دي ستاپ شعر نقد کوي ستاپ لیکنه نقد کوي ستاپ لنډه کیسه یا نور څه دي چې لیکلی وي د خپل یو ډول انسان تزغم ور کوي او دویمه خبره دا ده چې په فرهنګي غونډو کې یا په فرهنګي حرکتونو کې معمولا کې دي چې د مختلفو فکرونو خلک سره راټول سي خو الته یو مشترکه وجه دا وي چې ادبیات بحث پدی وی ک خبره هم کیږي کني وک هم کیږي د دې لپاره کیږي او په دې نیت کیږي چې یو اصلاح رامنځته شي او هغه څه چې لیکل شوی هغه تر دې هم خسي. مجروح صاحب تاسو هم اورو چې په فرهنګي غونډو کې ګډون څومره د ځوانانو لپاره ګټور تمامېدلی شي؟
هیواد صاحب زه یو وار تاسو اجازه وي عزیز صاحب یو خبره وکړم چې د ترکیه او د فرانسې د لیکوالانو مثال ورکړو غواړم هغه خبره لږ روښانه کړم که تاسو اجازه وي.
په لنډو کې مهرباني او بیا که د پوښتنې ځواب
کړئ. بیا پوښتنې ته راځو. زموږ د ټولنې او د ترکیه او د فرانسې د ټولنې فرق یو شی کې دی چې موږ تشویقیږو هم نه او تر څنګ یې د اقتصادي مشکل چې د خپل شان یا خپل لیکلي اثار تر چا ورسوو د هغه دپاره اقتصادي مشکل هم لرو. په هغو ټولنو کې که تشویق نه وي د تشویق پر ځای باندې رټل وي رد کول وي خو تر څنګ یې د اقتصادي ستونزې نشته د هغه کولی شي هر څوک کولی شي چې خپل لیکلي اثار خپل شان تر اوریدونکو پورې ورسوي. نو راځم درته ستا د پوښتنې جواب ته. فرهنګي غونډو کې د ځوانانو ګډون لکه ما مخکې په خبرو په شروع کې درته وویل چې د انسان روان او روح ته فرهنګ او ادب دغسې اړتیا لري لکه څنګه چې د انسان جسم غذا ته یا فزیکي خوراک ته اړتیا لري. فرهنګي غونډو ته ورتګ نهایت ضروري یا نهایت اړمند دی د انسان یا خصوصا د فرهنګیانو او فرهنګپالو لپاره. زه یو خبره پر ور اضافه کوم. غونډه باید چې فرهنګي غونډه وي. که زموږ غونډو ته موږ ولاړ شو زموږ غونډې د فرهنګ د چوکاټ څخه د غونډې د منتظمینو څخه ووځي سیاسي رنګ واخلي سمتي رنګ واخلي قومي رنګ واخلي د فرهنګ د چوکاټ څخه ځینې ووځي نو بیا کوم حقیقي یا رښتینی فرهنګیان چې رښتینی فرهنګ پالان چې او په صحیح معنا وو د فرهنګ لپاره کار کوي هغو زړه بیا هم مات شي شین شي چې دا خو موږ فرهنګ لپاره د ترازو خو دلته د فرهنګ پر ځای لکه تاسو مخکې په غونډو کې یادونه وکړل احساسات شي ولولې شي واهواه شي اکبر صاحب یادونه وکړل. زه خو شخصا دا زما شخصي نظر دی تر چا یې تپوم هم نه که ما ته څوک په غونډه کې واه وکړي زما د کار یا زما د زیار برابر که څوک ما ته واه وکړي زما نهایت ډېر زړه شین کېږي خوند بدېږي. زه هم د واه پر ځای پر ما نقد وکړي چې زما کار اصلاح شي چې زه اصلاح شم. په دغسې شیانو کې چې کله د فرهنګ د نقد پر ځای نقد وسي یا واهوا یو نفر واهوا کوي بل نفر نقد کوي په دې کشمکش کې خبره قومي او سیاسي او سمتي حالات ته ولاړه چې په ډېری برف کې. زه یو مثال در کوم وخت او تاریخ او نېټه نه یادوم ځکه هغه ملګري به بیا دغه وي چې په کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په یو غونډه کې موږ بدون درلودې د غونډه د ترتیب شوی و چې په پیل کې مقالې وي وروسته برخه یې مشاعره وه. د مقالو برخه خو لا سم روانه و چې کله خبر مشاعرو ته ولاړه بیا غونډه بل رنګ بل شکل د بیخي د فرهنګي چوکاټ ووتل قومي و سمتي و ډلو ډل پرستي شکل یې واخیستې په مشاعره کې. نو فرهنګیان ټول زړه شینې سول ولاړل. داسې نو ډېر مثالونه دي. نو بخښه دي
ډېره مننه مجروح صاحب خوشاله اوسئ. کورمودان تاسو ستونزه تم یادونه وکړه. البته دغه خپل فرهنګي غونډې چې دی په دې ډېر روغ بحث کېدل شي کې دې شي ډېر زیات خګنې هم ولري او په افغانستان کې دې شي په دې فرهنګي حرکتونو کې تاسو خبرې هم وي چې ګوته ورته نیول کې دې شي نقد پرې کېدل شي. خو موږ البته په جزئیاتو ډېر په دې اړه نه غږېږو. یوازنی بحث او مقصد دا و چې موږ په دې وغږېږو چې دغه ځوانان چې مثال په کلیو کې اوسېږي ژوند کوي او علاقه لري له فرهنګي فعالیتونو سره یعنی په دې بحث وشي که دوی ته یو څه روښانه شي دا مسایل او که دوی راضي دي خوا ته مثال د دوی لپاره به یې ګټه څه وي. نو غواړو په دې ډېر وغږېږو چې وغږېدلو هم په د خپرونې په پاتې شېبو کې غواړ په دې وغږیږو چې مثال څنګه کېدلی شي دغه ځوانان راشي فرهنګي فعالیتونه وکړي چې هم ځان ته ګټه ورسوي هم ټولنې ته. عزیزي صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ، مخکې د ستونزو یادونه وشوه، دا خبرې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي، خو بیا هم هغه ځوانان چې علاقه لري، انرژي لري او هیله لري چې د فرهنګ په برخه کې کار وکړي، هغوی ته ستاسو خبره څه ده چې دې خواته راځي نو څه ډول باید مخکې لاړ شي چې هم یې فرهنګ ته ګټه رسولی وي هم ځان ته؟ داسې نه چې مثال خدای مکه فرهنګ ته هم تاوان رسولی وي ټولنې ته هم، او د دې په ځای چې یو مثبت فکر وړاندې کړي، احساسات یې وړاندې کړي وي یا منفي افکار.
زه نه پوهېږم مخکې د ما خبرې تر کومه ځایه پورې واورېدل شوې. ما هغه خبره وکړه چې که څونه موږ له ټولنې شکایت لرو د قلموالو له فرهنګیانو په توګه، همدومره دلالت په دې کوي چې موږ ته لا ډېر کار پاتې ده، او د نهیلۍ نوم باید بالکل له فرهنګي سره، له قلموال سره، له شاعر سره، له لیکوال سره، له ممثل سره، له کره کتونکي سره، چې له قلم او کاغذ سره یې کار وي. له دغه سره هېڅ نه ښایي چې دی نه هیلی سي یا د عوامو تشویق د ځان د پاره د حیات وګڼي. وو لازم داسې فردي فرهنګي فعالیتونه بېرته ټولنې ته راوځي او بېرته د ټولنې په سمون کې د ټولنې له ذوق سره هم مرسته کوي، هم خلک خوند ځینې اخلي. د پند او خوند دواړو مسله ده. نو هغه څوک چې مثلا ښارونو ته لاسرسی نه لري، دا اوس کلیو کې ناست دي، خو ښه ذوق لري، ښه فکر لري، ښه قلم لري، نو هغو ته لازمه ده چې خپلې هڅې جاري ساتي. څومره چې د دوی فکر د کار شی وي، څومره چې د دوی لیکل یا شعر د کار شی وي، یو بل څوک به پسې وردي او ورته وایي بس راځه دا چاپ کړه، راځه دا ټولنې ته وړاندې کړه. لازمه ده، نه هیلې په هېڅ صورت نه ده پکار. او دویمه دا ده چې دا شی ډېر مصارف هم نه غواړي. که اوس بالفرض موږ له غرمې وروسته یوه غونډه ولرو تر مازدیګره، حتی شاید د چای ضرورت لا نه شي، نو نور به څه مصارف وغواړي؟ خو لږ ادبیاتو ته د جدي کار په توګه کتل پکار دي. زه فکر کوم ډېری شاعران یا لیکوال اوس په دې بسنه کوي چې راځه نو خو که یوه لیکنه کوم په فیسبوک کې بیا نشر کړم، انټرنیټ ته بیا ورکم، لازمه ده چې یو ځو یو دفتر نیسو یا یو ځای نیسو یا یو ځای پیدا کوو یا یو تالار له پوهنتونه غواړو یا له بل چا غواړو، نو خو دا به نشر. خو لازمه ده چې موږ یو اوږدمهالې ادبي ټولنې ته یعنی فکر وکړو. مې دا نن چې موږ ته کوم ادبي میراثونه پاتې دي، په هغه وخت کې انټرنیټ نه و، مګر خلکو د دې په هغه وخت کې ونډه اخیسته، کار یې کاوه، او هغه مستقیمه رابطه یې له خلکو سره نه درلوده تشویق لپاره. لکه چې خلک هغه خپل محبوبیت په سوشل میډیا کې د خلکو په ډېر تشویق باندې ارزوي، نو لازمه ده چې اوږدمهاله کار وکړو. اوږدمهاله کار تر اوسه پورې ډیجیټل نړۍ د هارد کتابونو ځای نه دی نیولی. موږ په کمپیوټر کې لرو او په کتابچه کې مو یو کتاب لیکلی وي، نو یعنی ډېر امکان داشته چې کتابچه ورا وپایي او دا نور ډیلیټ شي. نو لږ لازمه ده چې اوږدمهاله آینده ته فکر وکړو او خپلې فردي هڅې خو په هېڅ صورت ونه درو، او لږ په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو باندې هم فکر وکړو. هر ځای چې یو، که په کلي کې یو، که په ښار کې یو، که پایتخت کې یو، که په خارج کې یو. خارج کې خو لا دا ده خلک په بهر کې ناست کوي وخت په وخت، نو موږ ته لږ لازمه ده چې په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو فکر وکړو. هغه فردي هڅې خو هېڅکله ونه درو، حتی که مو څوک ټول عمر تشویق نه کړي. موږ اول تهدید له کورنۍ شروع کېږي. ډېری شاعران زه پېژنم له کوره یې پټه شاعري کوله، اوس هغوی هم لږ ورته د اهمیت په سترګه وکتل.
یوه پوښتنه عزیز صاحب وکړم، که په لنډه کې ځواب کوي چې مثال دا به له تاسې وروسته پوښتنه وي زموږ، هغه دا چې څنګه کېدلی شي مثال په کلیو کې دغسې فرهنګي بهیرونه جوړ شي، ټولنې جوړې شي؟ مثال کېدای شي په دې کې حتی واړه ماشومان هم برخه واخلي، ځوانان هم برخه واخلي، خبرې وکړي، که یې زده هم نه وي همدلته یې زده کړي. یعنی ضرور نه ده چې یو څوک ډېر لوی شاعر وي، ډېر لوی ادیب وي، او هغه د بیا یوې غونډې ته راشي. که یو څوک یعنی لږه علاقه هم لري، که کشر وي، که مشر وي، هغه راوبلل شي، نو څنګه امکانات شته ده چې مثال په کلیو کې ځوانان داسې بهیرونه جوړ کړي، ټولنې جوړې کړي؟ که تالار نشته ده مثال، یو مثال یو خیسته پټه خوشته ده، یو ځمکه خوشته ده، یو ځای یو باغچه خوشته ده، چلته سره راټول سی او کینی غونډه وکړه. مثال په اره اونۍ نه په میاشت کې یو ظلم چې وشي، نو ستاسو خبره دغه ځوانانو ته څه ده چې دغه بهیرونه جوړ کړي په کلیو کې هم؟
وای کسترګې ښکلی نشته، ښکلی یاد خو شته په کلیو کې، خو لا ډېر ده ستاسو څوک تر توت لاندې د توت سوري ته هم کښېني، او دا بده خبره هم نه ده. دغه د یونان د دغسې تر ونو لاندې هم را پیل شوې، بیا یې دغه فرهنګ او کرات به بیا خلکو ته په جاده کې په لار کې ولاړ وو، له خلکو به یې پوښتنې کولې، ویل خلکو ته چې ورزده کوم نه، خلکو ته زه دغه زده کړي شیان ور ارزوم، آیا دوی دلیل لري تر شا کې نه لري، له خلکو سره د جواب په ځای سوال پیدا کوم. دغسې په کورنیو کې داسې ماشومان ته ډېر ښه ښه استعدادونه لري، دغه د استعداد روزنه له دې وروسته شروع کېږي چې یو وار یو څوک تشخیص کړي کشف کړي، او هغه بیا هم زه وایم چې دغه غونډې د ادبیاتو لابراتوارونه دي، نو که په ډېر ساده ماحول کې هم جوړ شي یو نفر هم دا کار کولای شي. که بالفرض کلي کې دوه لوستې وي، دغه خلک د دواړه سره کښېني، خلک دې راټول شي، اول د دوی اوري چې دوی څه وایي، ډېرې ناشنا ډېرې ناویلې خبرې، او دغه فولکلور خو ټول له خلکو سره نالیکلی پروت ده، اول باید د شا هغه واوري تر ځان، او بل دغه د استادي او د شاګردي روحیه دې نهپالي، ټول ته د دا وخت ورکړي، یو کوچنی دې هم را ولاړ کړي ودې غږېږي. او بل په دغه کلیو کې زه فکر کوم دا اوس وروستیو وختونو کې دنیا انجمنونه جوړ شو، دوی به بیا فرهنګي غونډه نه ورته ویل، انجمن به یې ورته وایو، که په هر نامه وي چې په خطه خلک وایي لازم دا ده چې انسان خپل فکر خپل ځان بیان کړي، خپلې ټولنې مشکل بیان کړي، او تر ټولو بله مهمه دا ده چې د ادبیاتو یو لوی رسالت دا ده چې په افرادو او په ټولنه کې زغم عام کړي، نیوکه عامه کړي، نیوکه اختلاف ونه ګڼي، دښمني ونه ګڼي، او دښمني او اختلاف سره بیل، یعنی په مفاهیمو باندې بحث لامدغه ځای شروع کېږي چې په ادبیاتو کې جملو کېږي، او دغه ډول د مفاهیمو هم کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا د دومره ډېره سخته وي، اوس هر شی هم داسې نه وي چې هغه دولتي ملاتړ غواړي یا اجرایه قوت غواړي، ځینې شیان داسې دي چې موږ باید د شکایت په ځای اقدام وکړو. دا اوس مېلمستیاوې دي، ملګري سره کښېني، په جمعه کې خو یوه مېلمستیا کېږي یا ملګري سره کښېني، آیا ضرور ده چې همیشه د بانډار وسي، او آیا ضرور ده چې تر کار تفریح زیاته وي؟ خو هر ځای کې داسې، نو زه فکر کوم چې ډېر که اوس خلکو ته سخته کړو، بیا دوی فکر کوي دا ډېر سخت کار ده، او بل دا د هر چا کار نه ده، دا د هر چا کار ده، هر څوک په یوه برخه کې استعداد لري، هر څوک په یوه برخه کې یوه داسې ځانګړتیا لري چې هغه په تقلید ارزي، په امیدو ارزي. نو زه وایم چې موږ
خوشحاله اوسه، ډېره مننه، ډېرې ښې خبرې مو وکړلې. یعنی د عزیز صاحب خبره دا امکان لري چې په کلیو کې هم بهیرونه جوړ شي، ډېرو امکاناتو ته، ډېرو مصارفو ته هم ضرورت نشته، یوازې دوه درې کسان، حتی یو کس غواړي چې هغه مدیریت کې خلک راوغواړي او په دوامداره ډول مثال دغه مسایل تعقیب کړي، داسې نه وي چې د لنډ وخت لپاره دا کار وکړي بیا وروسته یې پرېږدي. استاد حق پرست، له تاسې هم اورو د عزیز صاحب د خبرو په دوام، تاسې څه وایئ یا څه ور زیاتوئ چې څنګه کېدلی شي په کلیو کې ځوانان فرهنګي فعالیتونه وکړي، ټولنې جوړې کړي، هغه د تربینت په فضا ماته کې بلکې سره کښېني، یو بل واوري، خبرې وکړي، مثال که څوک مقاله وایي، که څوک شعر وایي، که څوک د کلي په ستونزه خبره کوي که نه، نو څنګه کېدای شي چې دغه فرهنګي فعالیتونه کلیو ته وغځول شي؟
مننه. همدا خبره ده لکه حاضري صاحب چې وویل، په ډېرو کم امکاناتو باندې په کمه محکمه اراده سره ډېر کار کېدلی شي. جذبه، احساس مهم ده، پیل مهم ده، او دا احساس ورکول خلکو ته مهم دي، لکه ده چې ویل چې درې هر چا کار کېدلی شي، په ډېرو وړو امکاناتو باندې ده بهیر پیلېدلی شي، په هر سیمه کې، په هر کلي کې، او چې خلک سره راوغوښتل شي، او د هرې طبقې خلک، مهمه نه ده چې خامخا د دې لوړې پایې ادیبان او شاعران وي، هغه دې سره کښېني، ډېرو وړو امکاناتو، مثلا یو فرش چېرته واچوه، په یو پټي کې لکه تاسو چولي، څه تروانې لاندې، هر چی کېدلی شي. فکر کوم په دې وروستیو کې، په دې وروستیو موضوع کې د ورسېو کلونو کې د ادبی ونډو او د راکولیدنو د لړۍ تر کلی پورې هم ځینې سمو کې رسیدلې و. او زیاتره ما لیدلی دي او لیدلی مې هم دي چې دغه اطرافي لیسو او مکتبونو کې به زیاتره داسې کار کېده چې هلته به یو صنف ځانګړی شوی و د ادبي بهیر لپاره په ولسوالیو کې په کلیو کې په لیسو صحابي مکتبونو او لیسو کې دا یو مهمه غه کېدلی شي چې هلته به زیاتره لوستي خلک راټولېدل او هلته امکان لري ډېر و چې یو څوک یو بهیر یوه ناسته یا یو ټولنه جوړه کړي چې خلک سره راټول کړي ځکه هلته به یو فکر موجود و له مخکې نه. نو په یو کې به بیا عامو خلکو هم زیاتره داسې خلک چې هغه په لیسا پورې په مکتب پورې به اړوند نه وو هغه هم راټولېدل کې آزاد خلک به هم کې راټولېدلی شي. دې دغه لړۍ کې چې وګرځول شي هم لا ډېر ښه کېدلی شي. مثلا د مکتب یا د لیسې له چاپېریال نه هم موږ د ادبي غونډو د دایرولو لپاره او د فکر نظر د شریکولو لپاره د شعر او نثر د اورېدلو لپاره هلته او دې بهیر کې د نورو خلکو د راماتولو لپاره ښه کار اخیستلی شو. په دې لړۍ کې په وروستیو کې ځینې شخصي د وروستیو کلونو کې ځینې شخصي خلکو هم کوښښونه وکړي چې په اطرافي ښوونځیو لیسو کې شخصي یا عامه کتابتونونه واړه واړه جوړ کړي چې دا د مطالعې له دود سره او هم د ادبي بهیر له پیاوړتیا سره ډېر کار کولی شي. پکتیا کې ډېر کار دغه د وطن پالو ظلمو په نام باندې یو ټولنې وکړي چې تر لرو لرو سیمو پورې کتابونه ورسول. دغه د کتاب د لوست عامده بل اخره خلک ورو ورو په دې راولي چې ادبي ذوق پکې پیاوړی شي یا خلاقیت کې پیاوړی شي او بیا بل اخره دا جرأت ورکوي چې یو دوه کس سره کینی یم ته بل اخره یو وخت کې پیاوړی شي په ولو یو ونده باندې بدل شي او بل اخره د ادب له پیاوړتیا سره ډېر مرسته کوي.
ډیر زته مننه ښاغلی حق پرست. حق پرست صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې په کلیو کې ښوونځي شته دي، نو یوازې باید دې لپاره نه چې زده کوونکي ورشي او راشي یو څو کتابونه چې دي هغه پکې تدریس شي، بلکې له دغو امکاناتو ډیره استفاده کېدلی شي. هلته باید یو کتابتون وي، هلته د غونډو یو ځای باید وي، یو ټولګی کېدای شي بیخي ورته بیل شي چې هلته یعنی نوره روزنه هم د ماشومانو یا د زده کوونکو وشي، د ځوانانو وشي. غلی مجرور تاسې هم ورکو په یوه دقه کې خپل خبر راته وکړي چې ځوانان څنګه کولای شي په کلیو کې فرهنګي فعالیتونه وکړي.
یو څه په ترمن زده عزیز صاحب او استاد اکبرت د خبرو سره متفق یم. یوازې شوانځي لکه اکبرت صاحب چې ویل یا د توتو پټي چې د یادونه کړل، د دې ترڅنګ نور ډېر امکانات هم شته په کلیو کې. لکه ما په شروع کې ویل چې فرهنګ او فرهنګي غونډې د انسان د رواني اړتیاو لپاره بیخي اړینې دي. نو موږ کولای شو چې حتی د لوبو په میدان کې چې د لوبو کتلو دپاره راټول شوي یو هم ځینې فرهنګي فعالیتونه خبرې سره شریکې کړو. حتی موږ کولای شو چې په لارې په موټرو سرویسو کې سفرونه کوو، په دغه کې هم موږ کولای شو چې فرهنګي فعالیتونه په دغه کچه چې په موټر کې یا پر لارې د لوبو کتلو نندارې ته ناست یو یا بل داسې داسې ډېر نور فعالیتونه هم کولای شو. موږ حتی موږ چې د مسجد ته د جمع لمانځه ته ځو هم راټولېږو، هم موږ کولای شو چې یو اندازه فرهنګي فعالیتونه وکړو. خو فرهنګ د بیا خبر خپل تکرارون، فرهنګ زموږ د روان او روح د لپاره داسې اړین دی لکه د جسم د لپاره چې مغزه اړینه ده. امکانات ډیر دي، وسایل هم ډیر دي، البته لږ شان هم مثلا تشویق کو، لږ اقتصادي مسایل چې دی لیکوال دی چې یو غزل یو کتاب یو شی چاپ سی یو خپور سی دا هم لیکوال ډیر تشویق هم اړین دی. تشویق هم اړین دی لکه څنګه چې کار فرهنګي فعالیت اړین دی.
ډیر مننه مجرور صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان ډیر زته مننه. د خبرونې ورستۍ شیبې دي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي استاد عارف الله حق پرست، ښاغلي نقیب احمد عزیزي او ښاغلي عبدالهادي مجروز خډیر زته مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. ورستۍ خبرې هم په دې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه کېدای شي په کلیو کې وشي، په ښارونو کې وشي، خو هر هغه ځای کې چې ځوانان شته چې علاقه لري، نو هیله ده چې دوی په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه فرهنګ ته کار کول خپل هم د دوی لپاره ګټور دي، ډیر څه اخیستلی شي او هم ټولنې ته دې لارې ډیر څه ورکولی شي. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
خوب کی لی دلی چه دیهار دانا دانا وی لاس می تشوی شونډی اوچی او نسکورا پیمانا ستاد خار ټولی کوچی وی در رقیب لخ کرنی اولی د دختونو پر لامنو د جل خیمه وحالی کور پا هر قدم وی د غلیم ڈلی ناوالی متصیب لی ونے گرزی ڈنگ